د مینه پیغام.
زمن خوګو او مینوالو اوریدونکو
السلام علیکم.
منګ تاسو ته د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله کې
هر کله وایو
منګ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ
او خوشاله یی.
زمن خوګو اوریدونکو
په دې سلسله کې به تاسو اورئ
د انسان په پیدا کولو کې د خدای پاک سم مقصد
زمونږ د ژوند سم مقصد دی
او موږ د خدای پاک رضا څنګه حاصلولې شو
د دې سوالونو جوابونه به تاسو ته
په دې سلسله کې ملاويږي. زما خوګو او قدرمنو مینوالو اوریدونکو یو ځلې بیا زستاسو په خدمت کې د ژوند مقصد پروګرامونو سلسله سره حاضر یم. خوګو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو ته په دې سلسله کې مختلف پروګرامونه وړاندې کوو، نو نن موږ یو ځلې بیا تاسو ته په دې سلسله کې یو نوی پروګرام وړاندې کوو او د دې پروګرام نوم دی رښتینی خادم جوړیدل. خوږو اوریدونکو په تیر شوو پروګرامونو کې موږ د رښتینی خادم د مختلفو صلاحیتونو او بیا د هغه صلاحیتونو د خدای پاک د جلال لپاره د استعمال په باره کې خبرې اترې کړې وې، خو نن به موږ په دې پروګرام کې په دې باندې خبرې اترې کوو چې یو رښتینی خادم څنګه جوړېدای شي. خوږو اوریدونکو په کلام کې لیکلي دي تاسو داسې طبیعت ولرئ لکه څنګه چې د مالک وو. خوږو اوریدونکو موږ چې کله کلام مقدس لولو نو موږ ته د دې خبرې اندازه کیږي چې د مالک طبیعت یو داسې طبیعت وو چې په هغې کې مینه وه او په هغې کې د خدمت جذبه وه. که چېرې موږ په خپل ځان کې مینه راولو، حلیمی راولو او د خدمت جذبه راولو او زمونږ په سوچ کې بدلون راشي، یعنی زمونږ سوچ داسې سوچ شي چې په هغې کې د خدمت کولو جذبه وي، نو بیا به موږ په صحیح طور باندې د خدای پاک خدمت کولی شو او حقیقي خادمان به جوړېدای شو. خوږو اوریدونکو موږ سره په دې پروګرام کې زمونږ درانه او خواږه میلمانه هم ناست دي. زه خپلو درنو او خوږو میلمنو ته هرکلی وایم. زما خوږو میلمنو په خیر راغلی.
ډیره مهرباني رورا.
خورې تاسو خو زما دا خبرې واورېدې او دا هم درته معلومه شوه چې نن به موږ په څه باندې خبرې اترې کوو، خو اوس دلته کې زما ستاسو نه اړومبې تپوس دا دی چې یو رښتینی خادم لا د قایم پاتې کېدلو دپاره د کمو خبرو خیال ساتل پکار دي. مهرباني وکړئ د دې لږ موږ ته وضاحت وکړئ.
رورا اول خبر ته زه دا خبره وکم چې د رښتینی خادم جوړېدو دپاره دا خبره ډیره ضروري ده چې زموږ په ذهن کې او زموږ په رویه کې بدلون راشي، ځکه چې خدمت هم زموږ د ذهن او زموږ د سوچ نه شروع کیږي. زما ملګرو، خدای پاک په دې کې دلچسپي نه اخلي چې موږ څه کار کوو، بلکې هغه دا خوښوي چې موږ کم کار کوو، نو دا موږ په کومه طریقه کوو. زما خوږو ملګرو، زموږ رویه زموږ د کامیابۍ یا زموږ د کارکردګۍ نه زیاته اهم ده. پرورا اوس په زستا د سوال اړخته راشمه چې یو رښتینی خادم لا د قائم پات کېدلو دپاره د کمو خبرو خیال ساتل پکار دي. نو زه خو به درته دویم چې د ټولو نه اول ضروری خبره دا ده چې د خدای پاک یو رښتینی خادم به د خپل ځان په نسبت د نورو خلکو زیات خیال ساتي. د رښتینی خادم توجه په خپل ځان باندې نه وي، بلکې په نورو خلکو وي او همدې ته حقیقي او رښتینی حلیمی یا عجزي ویلی شي. زما ګرانو اوریدونکو، د دې دا مطلب نه دی چې موږ خپل ځان سپک ګڼو، بلکې د دې مطلب دا دی چې موږ د خپل ځان په باره کې لږ سوچ کوو. پولس رسول په انجیل شریف کې فرمایي چې هر یو دی تش په خپل حال نه، بلکې د یو بل په حال هم نظر ساتي. زما خوږو ملګرو، کلام هم موږ ته دا وایي چې موږ خپل ځان هیر کو او د نورو اړخ ته د مدد لاس اوږد کو، او هر کله چې موږ خپل ضرورت هیرو نو بیا موږ سره د نورو خلکو د ضرورتونو احساس پیدا کیږي. او همدغه شان موږ په کلام مقدس کې په یو بل ځای کې لولو چې عیسی مسیح خپل ځان د هغه ټولو اختیارونو نه خالی کو او د غلام شکل اختیار کو. زما خوږو ملګرو، که چېرې موږ د خود غرضۍ نه ډکیو نو موږ بیا هیڅکله هم خادمان نه یو، او هر کله چې موږ خپل ځانونه هیر کو نو بیا موږ هغه کارونه کولی شو کم چې د یاد ساتلو جوګه دي. خو زما اوریدونکو، د افسوس خبره دا ده چې مونږ زیات تر خدمتونه صرف او صرف د خپل ذاتی فائدې د پاره کوو. مونږ خدمت د دې د پاره کوو چې مونږ د نورو خلکو خوښ شو او هغه زمونږ تعریف وکړي او مونږ له شاباسي راکړي، او یا مونږ د دې د پاره خدمت کوو چې مونږ خپل مقصد حاصل کړو. خو زما ملګرو، دا حقیقي خدمت نه دی، بلکې دا صرف خپل مطلب یا مقصد حاصلول دی، او دې ته خود غرضی ویلې شي. زما خوږو ملګرو، هر وخت مونږ دا سوچ کوو چې مونږ څومره شریف یو او څومره اوچته مرتبه لرو. ځینې خلک خود دې سوچ سره د خدای پاک خدمت کوي چې زه به د خدای پاک خدمت وکم نو خدای پاک په بدل کې مال داسې زرا کی، او هغه وای اے خدایا، که چېرې ته زما د پاره دا کار وکې نو زه به ستا د پاره هم څه کار وکم. خو زما ملګرو، رښتینی خادمان هیڅکله هم خدای پاک صرف د خپل مقصد د پاره نه استعمالوي، بلکې هغه خپل ځانونه د خدای پاک د خدمت د پاره استعمالوي. زما ملګرو، نن سبا اکثر مونږ وینو چې د وفاداری او د خلوص په شان د خپل ځان نه انکار کولو دا خوبی یا صفت ډیر کم دی، او د دې غټه وجه دا ده چې په مونږ کې خود غرضی ده او مونږ د یو رښتینی خادم په شان سوچ نه کوو. مونږ زیات تر د خپل ځانونو په باره کې سوچ کوو. زما رونو او خویندو، د خادم جوړیدلو موقعه مونږ ته پرس کې ډیر ځله ملاویږي، او مونږ ته دا موقعه هم ملاویږي چې مونږ د خپلو یا د نورو خلکو د ضرورتونو پوره کولو په منځ کې فیصله وکړو. زما ملګرو، لنډه دا چې د خپل ځان نه انکار کول د رښتینی خادم جوړیدلو دپاره یو بنیادی سیز دی. زما خوږو ملګرو، کله چې نور خلک زمونږ قدر او عزت نه کوي او په مونږ باندې حکم چلی یا بیا مونږ ته پسپک نظر ګوري، نو په هغه وخت کې زمونږ رویه څنګه؟ بایبل مقدس مونږ ته فرمایي که چېرې یو اختیارمند دا یو میل په بیګار بوزي نو ته ورسره دوه میله لاړ شه. نو زما خوږو ملګرو، د خدای پاک کلام هم مونږ ته دا هدایت راکوي چې مونږ د نورو خلکو خدمت وکړو، او په دې کې زمونږ کامیابی ده.
تور پکای خورې، ستاسو خبره هوټیک ته، کچر یو اختیارمن مونږه د یو میل په بیګار باندې بوزي نو مونږ لا هغه سره دوه میل تل پکار دي. خو دلته کې زما د ډاکټر صاحب نه تپوس دا دی چې یو اختیارمن سړی لا خپل اختیارات څنګه استعمالول پکار دي.
رو راز د خبره ته دا وایم چې د ټولو نه اول خو یو اختیارمن کس له دا یاد ساتل پکار دي چې د ټولو سیزونو او د ټول هر څه مالک صرف او صرف خدای پاک دی، او خدای پاک مونږ لا د دې سیزونو د استعمالولو ذمہواری را کړې ده، او مونږ یې اختیارمن جوړ کړی یو. یو اهم خبره دا ده چې د یو اختیارمن په حیثیت باندې به خدای پاک د دې هر څه زموږ نه تپوس کوي چې مونږ دا څنګه استعمالو. زما خوږو ملګرو، زه به تاسو ته د دې مثال د حضرت یوسف علیه السلام د ژوند نه درکم. کله چې هغه خپل ورونو په مصریانو باندې په غلامۍ خرڅ کړ، نو هغه هلته په مصر کې د فوتیپار په کور کې د هر یو سیز اختیارمن جوړ شو، او بیا دغه شان کله چې هغه جیل ته لاړو، نو د جیل داروغا هغه د ټولو سیزونو اختیارمن جوړ کړ، او بیا دې سره سره کله چې هغه د جیل نه را بهر شو، نو فرعون هغه د ټول مصر اختیارمن جوړ کړ. خو یو اهم خبره په دې کې دا ده چې هغه دغه اختیار ډیر په ښې طریقې سره استعمال کړ. کله چې هغه ته وړه عهده ملاو شوې وه، نو په هغه وخت کې هم هغه خپل اختیار په صحیح طریقې سره استعمالولو، او کله چې هغه د ټول مصر اختیارمن شو او یو لویه عهده ورته ملاو شوه، نو بیا هم هغه خپل اختیار په صحیح طریقې سره او د خدای پاک د مرضی په مطابق استعمالولو. نو دا خبره ډیره اهم ده چې رښتینی ایماندارانو لا دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مالک صرف او صرف خدای پاک دی، او مونږ د دې دنیاوي سیزونو اختیارمن یو، او مونږ له دې ذمہواری راکړې شوی چې مونږ دا څنګه استعمالو. او د دې په باره کې کلام مونږ ته ډیره ښکلې خبره کوي. د کرنتیانو په نوم د اولنی خط په سلورم باب او دویم آیات کې لیکل شوی دی چې دلته په مختار کې دا خبره په کار ده چې هغه د دیانتدار وي. نو زما خوږو ملګرو، د کلام نه هم مونږ ته دا خبره ثابتېږي چې چا له اختیار ورکړی شوی وي نو هغه دیانتدار ثابت شي، او خدای پاک چې مونږ له څه هم را کړي دي یا د څه سیزونو چې مونږ اختیارمن جوړ کړی یو، نو مونږ نه به د هغې تپوس کیږي چې هغه مونږ په کومه طریقه باندې استعمالو.
زما خوږو ملګرو، او که پدی پروگرام کې زستا سو پزړه کې سوال راغلی او تاسو موږ نه کول غواړئ نو موږ ته پدی نمبر باندې ټلیفون وکړئ 0000 3 8 0000 3 8 1 دا زموږ د ټلیفون نمبر دی. که دستا سو پزړه کې څه قسم سوال وي یا زموږ نه څه تپوس کول غواړئ نو پدی نمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړئ یعنی 0044 11 380 00 381 او زمونگ دا ویب سائٹ پتا دادا www.pushtoradio.org یا .net او زمونگ یو بل ویب سائٹ دے او دا آغی پتا دادا www.pushtozere.org
زما خوگو ملگرو د یو رښتینی او د حقیقي خادم جوړېدو د پاره موږ له خپل ژوند کې د مال دولت د جایداد او د پیسو په معاملہ کې فیصله کول پکار دي چې موږ به دا سيزونه څنګه استعمالو او موږ به دا په کومه طریقه باندې حاصلو. د دې په باره کې عیسی مسیح په کلام کې ویلي دي چې یو نوکر هم د دوو مالکانو خدمت نشي کولی. موږ د خدای پاک او د مال دولت د دواړو خدمت نشو کولی. زما ملګرو، عیسی مسیح دا نه دی ویلی چې د دوو مالکانو خدمت کول ښه نه دی، بلکې هغه دا ویلی دی چې مونږ داسې نشو کولی، یعنی مونږ د دوو مالکانو خدمت نشو کولی او دا خبره ناممکنه ده. د خدمت دپاره ژوند تیرول او د دولت دپاره ژوند تیرول دا بالکل د یو بل خلاف خبرې دي. نو زما خوږو ملګرو، اوس مونږ له فیصله کول دي چې مونږ به په دې کې خدمت غوره کوو یا به مونږ مال دولت غوره کوو. کچر مونږ د خدای پاک رښتینی خادمان یو، نو مونږ به د یو ښه مختار په حیثیت باندې د ښو سیزونو فیصله کوو او مونږ به خپل ټول وخت خدای پاک له ورکو او په صداقت سره به خپل ژوند تیرو. زما ملګرو، اکثر د مال او دولت په وجه باندې مونږ نه خدای پاک هیریږي او مونږ د خدای پاک په ځای باندې مال دولت له زیات اهمیت ورکو. زما ملګرو، دا دنیاوي سيزونه زمونږه د خدمت په لار کې یو لوی خنډ جوړيږي او مونږ د خپل ځان سره دا سوچ کوو چې یاره زه دومره پیسې وګټم یا دومره مال جیداد جمع کم نو د هغې نه پس به زه بیا د خدای پاک خدمت کوم. خو زما ملګرو، داسې سوچ کول یا داسې فیصله کول د کمکلو خلکو فیصله ده او په دې فیصله باندې به مونږ تر ابده پورې ستومانه یو. که چېرې عیسی مسیح زمونږ مالک وي نو مال دولت په زمونږ غلامی کوي، خو که چېرې مال دولت زمونږ مالک جوړ شي نو بیا مونږ د دې مال دولت غلامان جوړیږو. زما ملګرو، اوس په تاسو دا سوچ کوئ چې بیا مونږ له څه کول پکار دي. زه به راته دا ووایم چې بې شکه دولتمند کېدل ګناه نه ده، خو دا مال دولت د خدای پاک د جلال دپاره نه استعمالول ګناه ده. زما ملګرو، د خدای پاک رښتینی خادمانو له همیشه د مال دولت په ځای باندې د خدمت فکر کول پکار دي. زما خوږو ملګرو، د یو رښتینی خادم دپاره مال دولت د هغه د وفادارۍ او د اخلاص په لار کې یو غټ خنډ جوړیږي. او هم دا وجه ده چې مونږ ته معلومه ده چې عیسی مسیح د جنت او دوزخ په نسبت باندې د مال دولت په باره کې زیاتې خبرې کړې دي. هغه د لوکا په انجیل شریف کې پشپاړسم باب او یولسم آیات کې فرمایلی دي، نو که چېرې تاسو ځان د دې دنیا په دولت کې دیانتدار ثابت نه کړ نو په حقیقي دولت کې به په تاسو باندې څوک اعتبار وکړي. نو زما خوږو ملګرو، د دې نه مونږ ته دا معلومیږي چې زموږ د مال دولت د انتظام او د استعمال نه د دې خبرې ښکار نه کیږي چې خدای پاک په زموږ ژوند لا څومره برکتونه ورکړي. که چېرې مونږ دا مال دولت په صحیح طریقې سره د خدای پاک په لار کې استعمال کو. زما خوږو ملګرو، زه به درته دلته کې یو اهم خبره وکم او هغه خبره دا ده چې یو ښه مختار همیشه د دې په لټون کې وي چې د خدای پاک بادشاهۍ له وده او ترقي ورکړي او د خدای پاک کلام یعنی د خدای پاک هر یو خبره په دې دنیا کې ټولو خلکو ته ورسوي. او کم اختیار چې هغې ته ملاو شوی او خدای پاک ورکړی نو هغوی دا کوشش کوي چې د هغه اختیار په ښه طریقې سره استعمال وکړي. خو دې سره یو بله خبره دا ده چې کم به دیانته مختار وي نو هغه په دې کوشش کوي چې د دې دنیا مال دولت را جمع کړي. که هغه په جایز طریقې سره وي او که په ناجایزه طریقې سره وي، او داسې کس د خدای پاک د حکم هیڅ پروا نه ساتي، بس صرف په دې لالچ او حرس کې وي چې د خپل ځان د پاره خزانه جمع کړي. نو زما خوږو ملګرو، په آخر کې به درته زه دا نصیحت وکم چې موږ ټول لا چې خدای پاک کم نعمتونه یا صلاحیتونه راکړي دي، نو موږ لا د ښه اختیارمند په تور باندې د هغې صحیح استعمالول پکار دي چې د هغې نه د خدای پاک نوم ته جلال ملاو شي.
بېشکه ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې، او ماته دا هم معلومه ده چې زمونږ خواږه اوریدونکي هم ستاسو خبرې خوښوي. خو اوس دلته کې زه په معذرت سره به دا خبره وکم چې زمونږ د پروګرام وخت سرته رسی، نو زه غواړم چې تاسو به زمونږ په راتلونکي پروګرام کې زمونږ خواږه اوریدونکو ته خپلې خبرې بیا وکړي.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کو.
زبور یو سل سلورم. اے زما زانا، خداوند ته مبارک ویا. اے خداوند زما الله، ته بی حد بزرگی، تا د عزت او د لویی لباس اغوستی دی، تنور د جامې پشان اغوندی، او اسمانونه دی د پردی پشان غړولی دی. ته چې خپلې بالخانی په اوبو باندې جوړوي، او اوریځې خپلې ګاډۍ سازوي، او د باد په وزرو باندې رفتار کوي، چې خپلې فرښتې روخانی او خپل خدمتګاران د اور شغلې جوړوي. د ځمکه په هغه بنیاد جوړه که چې تل تر تله به ونه خوځي، او ته جور دریاب د جامې په دود ور واغوندوه. اوبه په غرونو باندې ودرېدلې، او دغه ستا د غورېدو نه وتښتېدلې، او ستا د تندر آوازونو سره وتښتېدلې، او غرونو ته پورته وختلې، او خوړونه د هغو ځایونو ته کوز شول چې تا د هغو د پاره جوړ کړل. تا د هغو د پاره یو حد مقرر کړو چې له هغه تیرې نشي، او د ځمکې د پټولو د پاره بیرته رانه شي. د چینې د غرونو په وادیانو کې جاری کړې، د غرونو په مینځ کې اوبه بهیږي، او دې د بیابان هر یو حیوان ته خوراک څښاک ورکوي. ځنګلي خرونه پاغې هم خپله تنده ماتوي، او په هغو باندې د هوا مارغان استوګنه کوي، او د خاخونو په مینځ کې آوازونه کوي، او د خپلو بالخانو غرونو ته اوبه ورکوي. ستا د کاریګرو د حاصلو ځمکه اسوده ده، هم دې د چارپایانو د پاره واخه، او د انسانانو د خدمت د پاره سبزی زرغونوي. ته چې دې له د ځمکې نه خوراک ورکوي، او شراب چې د انسان زړه خوشاله کوي، او تیل چې د سیری زلولو د پاره دی، او ډوډۍ چې د سړي زړه ته قوت ورکوي. د خداوند ونې او د لبنان نختر چې د لګولی دی، د دې نه سیرابه دی، او په هغې کې مرغان جالی کوي، او د ډینګانو ځای په سروو کې دی، او اوچت غرونه د ځنګلي چیلو د پاره دی، او د بیابان غارونه د شیشغو د پاره پناهګاه دی. پومه یې د موسمونو د پاره پیدا کړه، نور د خپل غروب ځای پیژني. ته تیاره راواستوي نو شپه راشي، چې ټول د بیابان وحشیان پاغې کې سیل کوي. د ازمري زامن د خپل ښکار د پاره غړمبیږي، او د الله نه خپل خوراک غواړي. چې نور را اوخیږي، نو دوی په خپلو کې راټولیږي، او په خپلو غارونو کې سملی. انسان د سحر نه تر ماښام پورې د خپل کارونو د پاره ګرځي. اے خدا خداوند ستا کارونه سمره ډیر دی او تا هغه ټول په حکمت سره جوړ کړل او زمکه ستا د مخلوقاتو نه ډکه ده. بیا داسې لوی او ارد دریاب دی چې په هغې کې بېشماره لوی او وړوکي خویدونکي ځناوران اوسیږي او بیړۍ پکې چلیږي. همدغه لوی تان چې تا پیدا کړی دی ته چې په هغه کې لوبه کوې دا ټول د ستا په لوري نظر کوي. دا ته چې هغو ته په وخت سره خوراک وررسوې او هغه چې ته یې ورکوې هغه یې اخلي. ته خپل لاس پرانیزي او هغو په خو خو سیزونو ماړه کیږي او چې ته خپل مخ پټ کې نو هغوی حیران شي او ته د هغوی سا بنده کړې او هغوی مړه کیږي او خپلو خاورو ته بیا رجوع کوي. ته خپل روح ورستوي او هغوی پیدا کیږي او ته د خاورو مخ اراسته کوي. د خداوند لوی ابدي ده او خداوند به د خپلو کارونو نه خوشاله وي. دی په ځمکه نظر کوي او هغه رپیږي. دی غرونه مسه کوي نو د هغو نه لوګی پورته شي. تر هغه پورې چې زه ژوندی یم د خداوند هم بغږوم او تر هغه پورې چې زه موجود یم د الله د ثنا غزل به وایم. زما فکر به د ده په حق کې شیرین وي. زه به د خداوند خوښ اوسم. ګناهګاران به له ځمکې ورک شي او شریران به هیڅ چرې پاتې نه شي. ای زما ځانه خداوند ته مبارک وایا. د خدای حمد او ثنا دی وي.
زما خوږو ملګرو تاسو زموږ پروګرام واورېده خو اوس زه غواړم چې تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکم چې په هغې باندې تاسو موږ ته خپل رای راکوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0044113001 یعنی 00441380003081.
زما ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده. تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل رالیږلی شئ info@pushtoradio.org.
Oh, oh, oh. غنم تر دې دنیا حقیقت د حق تعالی راغنم تر دې دنیا حقیقت د حق تعالی هر زمون هرنګ چی وی شوالر تسلی شو پیدا مسیح عیسی شو زمون رچی پیدا شو پیدا مسیح عیسی شو زمون رچی پیدا
زستا سنا او د خپل ټولو اوریدونکو نه اجازهت غواړم او په لوی خدای مسپارم خدای دې ستاسو مل وي تاسو ټول حد او آباد اوسئ د خدای په امان.
نن کول شو خدای راغه تا انسان مونږی نکول شو خدی راغ تا انسان من جی پختو کل پاک رحمان شو کول هر زمان